یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې مو زه اجمل اند له خپل همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه د انتخاباتو کمیسون ته خپلې پریکړې وراوړي، خو د انتخاباتو کمیسون چارواکي وایي چې کله چې ورته دا پریکړې واورول شي او ورورسیږي دوی به بیا په اړه اقدامات ترسره کړي. دا موضوع څېړو، نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. احمد تکل په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې وړو.
امریکایي رسنیو د افغانستان په جنوب ختیځ کې د یو امریکایي وګړي د یرغمل کېدو خبر ورکړی. په کندهار کې 28 تنه وسلوال د افغان ځواکونو په یو کمین او د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې وژل شوي دي. او کاناډا پر ایران غږ کړی چې په تهران کې د غورځول شوي اوکراینی الوتکې تور باکس د څېړنو لپاره فرانسې ته واستوي. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. امریکایي رسنیو د افغانستان په جنوب ختیځ کې د یو امریکایي وګړي د یرغمل کېدو خبر ورکړی. نیوزویک مجلې دا امریکایي د 50 کلن مارک فریریچ په نوم د امریکا د حکومت یو ټیکهدار بللی او ویلي دی چې هغه د تېرې جمعې په ورځ په خوست کې د وسلوالو طالبانو یوې ډلې چې ښایي د حقاني شبکوي یرغمل کړی دی. یو شمیر امریکایي چارواکو د خپلو نومونو د نښودلو په شرط چې په دې اړه یې د خبرو کولو اجازه نه درلوده دې مجلې ته د دې امریکایي ټیکهدار د یرغمل کېدو خبره کړې ده. دغو چارواکو نیوزویک ته ویلي چې هغه له 2012 کال راهیسې افغانستان ته تل سفر کاوه. د راپورونو له مخې نوموړی په تیرو 10 کلونو کې له عراق نیولې تر سودان پورې د جګړو په بېلابېلو سیمو کې د ملکي چارو د انجینیر په توګه کار کاوه. تر اوسه د دې یرغمل نیونې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو امریکایي چارواکي ګمان کوي چې حقاني شبکه چې د افغانستان په جنوب ختیځ کې فعاله ده ښایي دا کار کړی وي. امریکایي سی این این او ډېرو نورو خبري رسنیو هم د دې پیښې په اړه راپورونه ورکړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په هیواد کې د سولې لپاره پر سیمه ایزې اجماع یو ځل بیا ټینګار کړی او د ګاونډیو هیوادونو ونډه یې په دې کې مهمه بللې. تادامیچی یاماموتو پرون په کابل کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت له وزیر عبدالسلام رحیمی سره د غونډې پر مهال دا څرګندونې کړې. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي رحیمی د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سره د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې د سولې له خبرو مخکې باید شخړې کمې شي. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې لپاره پر اوربند ټینګار کوي. طالبانو دا وړاندیز رد کړی دی. د کندهار په میوند او شورابک ولسوالیو کې 28 تنه وسلوال د افغان ځواکونو په یو کمین او د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قوماندانۍ ویان جمال ناصر بارګزی ازادۍ راډیو ته ویل تېر ماښام په شورابک ولسوالۍ کې یوه ډله وسلوال چې غوښتل یې د دې ولسوالۍ په مرکز کې د امنیتي ځواکونو پر قرارګاه برید وکړي د افغان ځواکونو له کمین سره مخامخ شول چې په پایله کې 11 وسلوال ووژل شول او پر پاتې نورو وروسته نړیوالو ځواکونو هوایي حملې وکړې چې له کبله یې نه وبخی او نور وسلوال هم ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول.
یو وسلوال طالبان چې ووژل شول او وروسته بیا د غوث ناتار اوایز واکونو بمبار په دشمن باندې وکړي چې هغه کوم ونه پر ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول.
بل خو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم پرون 10 وسلوال په یو هیام لکه ووژل شول. لازادی رادیو خبرونه اوري. کاناډا له تهران غوښتي دي چې د هغې اوکراینی مسافر وړونکو الوتکې تور باکس د څېړنو لپاره فرانسې ته واستوي چې ایراني ځواکونو په ډزو نسکوره کړه او ټولې سورلې ووژل شوې. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فلیپ پرون له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره په ټلیفوني خبرو کې د دې پیښې په اړه د بشپړې باوري او شفافې څېړنې د ترسره کېدو غوښتنه وکړه. ایراني چارواکو په پیل کې له دې ډډه کړې وه چې اوکراینۍ بوئنګ 238 الوتکه یې په ډزو نسکوره کړې، خو وروسته یې دا ومنله چې سهون د الوتکه ویشتل شوې ده. کاناډا ویلي چې 50 قربانیان کاناډایي وو او 9 هي هم په دې هیواد کې د اوسېدو دایمي اجازه درلوده. د ایران د ملکي هوایي چلند د ادارې چارواکو د تېرې سې شنبې په ورځ وویل چې له نورو هیوادونو سره به د دې پیښې د څېړنې په برخه کې ګډ کار ته دوام ورکړي. او د امریکا په سنا کې برلاسه جمهوري غوښتونکو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د استیضاح په محاکمه کې له دواړو تورونو براءت ورکړ. یوازې یو جمهوري غوښتونکي سناتور د محاکمې په پلوي رایه ورکړه. له وخت څخه د ناوړه استفادې په مسله کې 250 سناتورانو ولسمشر ته له لګول شویو تورونو برات ورکړ او 48 مجرم وپیژند. په دوهم مورد کې چې پر ټرمپ د کانګرس د تحقیقاتو پر وړاندې د خنډ جوړولو تور دی، 350 سناتورانو د استیضاح په مخالفت او 48 نورو موافقې رایې ورکړې. جمهوري غوښتونکي سناتور مټ رامني چې د ټرمپ د مجرم پیژندلو لپاره رایه ورکړې وه وویل:
Acknowledge that my verdict will not remove the president from office.
زه دا منم چې زما رایه به ولسمشر له واکه لرې نه کړي، خو د سنا د محاکمې دا نتیجه به په حقیقت کې لوړې محکمې ته چې د امریکایانو قضاوت دی وړاندې شي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات چې بیا هم ټرمپ ورته کاندي دی د روان میلادي کال په وروستیو کې ترسره کیږي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې په سنا کې د استیضاح شرمونکې هڅه چې ډیموکراتانو پر مخ بیوله د ولسمشر ټرمپ په اړه د بشپړ عدالت او براءت په ټینګېدو سره پای ته ورسېده.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل احمد تکل درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ او وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه د انتخاباتو کمیسون ته خپلې پریکړې وړاندې کوي. بلخوا د انتخاباتو کمیسون بیا وایي چې دوی ته د پریکړې تر اورېدو وروسته به د رایو د بیا شمیرنې چارې پیل شي.
کله چې دا فیصلې موږ سره شریکې شي، زمونږ عملیاتي برخه به او تخنیکي برخه به په دې باندې کار کوي.
په دې اړه په ریپورټ سربیره دا هم اوري چې د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون نننۍ پریکړې د تم او پرونۍ پریکړې د تم خلاف د ټاکنو د پایلو لړۍ نور هم اوږده کړه. همدارنګه به د عام واورې چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي هغه کسان چې د وحشي حیواناتو ښکار کوي د حبس جزا ورته ټاکل شوې ده. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو او همدارنګه به ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم درته خپاره کړو. له موږ سره اوسه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه د انتخاباتو کمیسون ته خپلې پریکړې وړاندې کوي. د دې کمیسون مرستیال ویان فیاض ازادي رادیو ته وویل چې له دې وروسته به د ټاکنو بهیر چارې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته اړوندېږي چې وروستیو پایلو اعلان ته زمینه برابره کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي چې دوی ته د پریکړې تر اورېدو وروسته د رایو د بیا شمیرنې چارې پیلېږي. فیروزه عزیزی دا کابل پا استودیو کې دا. فیروزه جان، نور تفصیل ولا تاسو واورو.
ډیر زیات مننه. سلامونه ان سپ تاسو د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. له میاشتې زیاتې مودې وروسته اوس د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د رایو د بیا شمیرنې په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د رایو د بیا شمیرنې د رای د بیا شمیرنې لپاره خپلې پریکړې نن یعنی پنجشنبه اوروي. د دغه کمیسون مرستیال ویان محمد رضا فیاض په دې اړه ازادي راډیو ته څو شېبې وړاندې وویل:
ما این می فیصله ها رو برای کمیسیون انتخابات
دایوین نن به موک در رای بیا شمیرنې او تفتیش په اړه پلی پریکړه د ټاکنو کمیسیون ته واورو. هغه ته چننده پریکړه غوښتل چې نن دا پریکړه شریک شي. کولای شي نن خپل کار پیل کړي. دا پریکړه بشپړې شوی او د ټاکنو کمیسیون به د ورستیو پایلو د اعلان لپاره زمينه برابر کړي. د افغانستان ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د باطل سویو رایو او محلونو د شمیر پړتون ویل، خو تیر ورځ د 300,000 هغو رایو چې د ټاکنیزو ډلو لوري پرې نیوکه سویوي خپل پریکړه اعلان کړې، د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د بیا شمیرنې لپاره راجی کړي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د 1,013,613 مشکوک رایو په اړه چې ټول 4,503 محلونه کېږي پریکړه کړې چې لس سلنه یې ځانګړی تفتیش سي، او که چیرې د وزه سویو معیارونو له ډلې 15% پوره نه کړي ټولې رایې به با اعتبار وشمیرل سي، خو که چیرې دغه فیصدي پورته نه سوه ټول محلونه ځانګړی تفتیش کېږي چې د معیارونو پوره کوونکي به یې با اعتبار اعتبار او هغه چې معیارونه یې نه دي پوره کړي باطلېږي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسون ویاند ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه له دوی سره په رسمي ډول د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لوري د رایو د بیا شمیرنې په اړه څه نه دي شریک سوي دي، او که چیرې دغه معلومات یا پریکړې له دوی سره شریک سي دوی به په لومړیو کې دغه مسایل په تخنیکي ډول وارزول سي او تحلیل به وکړي.
کله چې دا فیصله موږ سره شریک شي زمونږ عملیاتي برخه به او تخنیکی برخه به په دې باندې کار کوي، دا به بسته‌بندی کوي، دا به تجزیه او تحلیل کوي ترڅو مشخص شي چې څومره محلونه تفتیش ته، څومره محلونه بیا شمیرنې ته، څومره محلونه تفتیش او بیا شمیرنې ته، او هم څومره محلونه ځانګړي تفتیش ته راجع شوي دي.
د شکایتونو کمیسون په خبره لا هم مشخصه سوی نه ده چې تر دې دمه په ټوله کې څومره محلونه باطل سوي دي. د انتخاباتو کمیسون او وروسته به دا له انتخاباتو کمیسون سره هم شریک سي چې هلته د رایو د بیا شمیرنې لپاره اړتیا نه وي. مليان صاحب
ډیره زیاته مننه کوو له تاسو نه فیروزی عزیزی. دوستانو له کابل څخه مو د زموږ د همکاري په ریپورت کې واوریدل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه د انتخاباتو کمیسون ته خپلې پریکړې وړاندې کوي، خو د انتخاباتو کمیسون بیا وایي تر اوسه ورته دا پریکړې نه دي وررسېدلې، او چې ورورسیږي د رایو د بیا شمیرنې، تفتیش او نورو اړوند مسلو په اړه به کار او اقدامات پیل کړي. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون پرونی پریکړې د تمې خلاف د ټاکنو د پایلو لړۍ نور هم اوږده کړه. د دغه بنسټ مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته ویل وروستۍ پریکړه به بیا هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون کوي، او د ټاکنو کمیسون یوازې د پلټنې په بهیر کې اسانتیاوې رامنځته کوي. له نوموړي سره زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د پریکړو په اړه د هغه نظر پوښتلی.
توقع او تمه دا کېدله چې د شکایت کمیسون پریکړه نن ډېر واضح او درنه حال برخلیک ټاکونکي وي، خو داسې معلومېږي چې د شکایت کمیسون تقریبا په دې خاطر چې ځوان دغه ټاکنیزو ټکټونو سره مخامخ کړی نه وي بحث نور هم وکړ، او هغه اعتراضي موارد راجع کړل تفتیش او بیا شمیرنې ته، نو پروسه بل پړاو هم زده غوره کړ، پیدا کړ، او تقریبا نو داسې فکر وکړي چې موږ درې هفته کم کم نور مزارت لرو تر څو چې دغه تفتیش او بیا شمیرنه بشپړه کړي، د رای برخلیک روښانه شي، د تفتیش په اساس او وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورسنۍ پایلې د خلکو سره شریک کړي او اعلان کړي.
دا درې اونۍ به یوازې دغه تفتیش چې دوی لس سلنه تفتیش کوي، که چیرته په لس سلنه کې دغه معیارونه پوره نه سي بیا ټول رای چې تفتیش ته ځي او بیا شمیرنې ته ځي، فکر نه کوي چې اوږد مهال به واخلي؟
بله شکه چې دا یعنی بهیر نورم اوږد شو. دا تمه چې موږ به تقریبا په داسې یو دوه اونۍ کې د ټاکنو په وروستني پړاوونو باندې پوه شو او نهایتا خلکو ته واضح شي چې ټاکنې په لومړي دور کې ګټونکي لري یا دوم دور ته ځي، نو دا لړۍ اوږده شوله او کېدای شي دلته نه اضافه نورم اوږده شي. او په عین حال کې د امکان هم شته چې د تفتیش محل کې کوم څه پیدا شي او هغه حالت نورم کېدای شي د شکایت کمیسیون لپاره جنجالي شي او د اضافه شمیرنې او بلاخره تفتیش حکم ورکړي.
د دغه درې زره جنجالي رایو په اړه به اوس ټاکنو کمیسیون پریکړه کوي، د دوی دا پریکړه به وروستۍ وي او کنه بیا هم په دې اړه شکایتونه راتللی سي؟ قانون څه وایي په دې برخه کې؟
د انتخاباتو کمیسیون ونډه د دې تفتیش به کې د تسهیل او د اسانتیاو چمتو کول دي، او په عین حال کې د شکایت کمیسیون د څارنې او د دغه پریکړو پر عمل کېدو باندې باید حاکم اوسېږي او د ټکټونو استازي همدارنګه د څارونکو بسټونو څارونکي به هم دغه پروسې کې حضور ولري. اما په هر حال پریکړه د شکایت کمیسیون ده چې هغه باید وروستنی وي او دغه په اساس باندې کار مختلف شي.
یعنی دا کوم تفتیش چې اوس کېږي د دغو لس سلنه رایو دا تفتیش به د ټاکنو کمیسیون لخوا کېږي، خو څارنه به د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا کېږي او پریکړه به هم په اړه دوی کوي.
بېل شکه ځکه چې معیارونه جوړ شوي طرزالعمل ستل لبخانه فقط تصفیه د ټول مواد د انتخابات کمیسیون سره دي، نو هغوی به دغه ټول سوالتونه رامنځته کوي، صندوقونه به فار مثال کتل کېږي یا بشمیرنه ترسره کول کېږي
او دا به بیا وروستۍ پریکړه یي که بیا په دې پریکړه باندې بیا هم شکایتونه ثبتېدلی شي.
نه نور د شکایتونو لړۍ خلاصه ده، دغه فقط دغه پریکړه باید تطبیق شي او نتیجه یې په سیستم کې درج شي او رسنۍ پایلې اعلان شي. دغه پاسه
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي مشر یوسف رشید سره مو مرکه اورئ.
آزادی راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او سم رحمت الله افغان له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په روان 2000 میلادي کال کې به په شاوخوا 30,000 جریبه ځمکه کې نوي باغونه جوړ شي. د دغه وزارت وینا اکبر استمینه آزادي راډیو ته وویل چې دا مهال په یو شمېر ګرمسیرو ولایتونو کې د نیالګیو د کینولو کمپاین پیل شوی.
فصل کمپاین نهالشانی مسمر در ولایت های ګرمسیر افغانستان آغاز شده و این کمپاین قرار است تا 15 خود ماه آینده در مناطق گرمسیر ادامه پیدا کنه و سپس در مناطق سرسیر آغاز میشه.
نموده زیاتوی در کرن و مالداری وزارت پا پام که لری چه روان کل شا خوشل میلیون مسمر نیالگی پا بزگران و ویشی. در خاقلی رستمی پا خبره پا دغو مسمر و نیالگوی که منی، زردالو، انار، گیلاس، ناک، شفتالو، انزر او یشمر نور نیالگی شامل دی. د کرنې وزارت د معلوماتو په اساس تیر کال هم په شاوخوا 30,000 جریبه ځمکه کې د تازه میوو باغونه جوړ سوي دي. د لغمان ولایت یو شمېر بزګران انتقاد کوي چې افغان حکومت داسې مهال د غنمو اصلاح سوي تخمونه ورکوي چې د کرکیلې وخت یې تیر وي. دوی وایي دا تخمونه چې د وهم ور باندې وهل سوي وي د خوراک وړ نه وي او بل کال ته یې کرکیله شکمنه وي.
زه اسدالله د بادی آباد یو تن دیقان په دولت باندې دا غږ کوم که چېرته مونږ ته اصلاح سوي تخمونه راکوي په خپل وخت سره دې راکوي، اوس خو غنم د مونږ شنه دي، دا تخمونه مونږ ته هېڅ ارزښت نه لري.
نوم مې امل الکوزه ده، د لغمان ولایت یو تن دیقان. تاسو ولیدل چې زراعت له وخت وروسته مونږ ته د تخم غنم راکړل، یعنی په دې وخت کې د دې غنمو توزیع کومه ګټه نه لري.
که څه هم د لغمان ولایت د کرنې ریاست په دې اړه څه نه وایي، خو د کرنې وزارت وایي چې اصلاح سوي تخمونه د راتلونکي کال او پسرلي موسمونو کې د کرنې لپاره ویشل سوي دي. د دغه وزارت وین اکبر استمی آزادي راډیو ته وویل ویشل سوي تخمونه داسې اصلاح سوي چې بزګران کولای سي تر یو نیم کال پورې وساتي او بیا یې وکري. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې روان کال یې په ټول افغانستان کې شاوخوا 1,000 ټنه د غنمو اصلاح سوي تخمونه بزګرانو ته ویشلي دي. او دا هم د کابل بازارونو کې د جنوب بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ 15 اتیا پوله، یو اروپایي یورو 4 اتیا افغانۍ 50 پوله، یو سټرلینګ پوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر هندو روپۍ 1,090 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 492 افغانۍ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بالاخره د استیزا له جنجاله خلاص شو. د دې هیواد د استازو جرګې د ټرمپ استیزا ترای ورکړې وه، خو په سنا جرګه کې برات ورکړل شو. دا موضوع عصمت څاروان تعقیب کړی چې اوس سره په سټوډیو کې دی. په سنا جرګه کې څاروان صاحب د ولسمشر ټرمپ د برات اخیستو موضوع توضیح کړی او دلیل یې څه و؟
انسب د امریکا په سنا جرګه کې برلاس یا واکمن جمهوری پالو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته پروند استیزا په محاکمه کې له دواړو تورونو څخه برعت ورکړ. یوازې یوه جمهوری غوښتونکي سناتور د محاکمې په پلوی رایه ورکړه. له واک څخه د ناوړه استفادې په برخه کې 25 سناتورانو ولسمشر ته له لګول شوي تور څخه برعت ورکړ او 48 نوموړی مجرم وپېژند. په دوهم مورد کې چې پر ټرمپ لګول شوی چې د کانګرس د تحقیقاتو په وړاندې خنډ جوړ کړی دی، درې پنځو سناتورانو د استیضا په مخالفت رایه ورکړه او اووه څلوېښتو موافقه رایه وکاروله. د جمهوري پالو په منځ کې یوازې سناتور مترامني د ولسمشر ټرمپ پر ضد رایه ورکړه. د ټرمپ د استیضا لپاره د سنا جرګې له دریو د دوو برخو موافقه ضروري وه او دې لږ امکان درلود، ځکه چې د سنا جرګې له سلو څوکیو درې پنځوس د جمهوري غوښتونکو په لاس کې دي.
ټرمپ د مشرانو جرګې له پریکړې وروسته څه غبرګون ښودلی؟
ولسمشر ټرمپ په یوه ټویټ کې له دې پریکړې وروسته ویلي دي چې دی به نن د امریکا په وخت د غرمې په دولس بجو د خپل هیواد د بریا په اړه خلکو ته وینا وکړي. د امریکا د خلکو بریا بللې ده، داسې چې له استیضا څخه خلاص شوی دی. سپینې ماڼۍ هم په یو بیان کې ویلي چې نن په سنا جرګه کې دغه د استیضا شرمونکې هڅه چې دیموکراتانو لخوا مخته وړل شوې وه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اړه د بشپړ عدالت او برعت به تامینېدو سره پای ته ورسېده. دا به هم ووایم چې د امریکا په تاریخ کې دا دریم ځل دی چې د استازو جرګه د ولسمشر له استیضا سره موافقه کوي او موضوع سنا جرګې ته راجع کیږي. په درې سره مواردو کې د وخت ولسمشران په سنا جرګه کې برعت ترلاسه کوي.
پر ټرمپ څه تورونه لګېدلي وو چې پر اساس یې د استیضا غوښتنه وشوه؟
د ولسمشر ټرمپ د استیضا لپاره د تحقیقاتو بهیر د امریکا د استازو جرګې لخوا انصیب وروسته له هغه پیل شو چې د ښاغلي ترامپ او د هغه د اوکراینی سیال ترمنځ د تلیفوني مکالمې په اړه راپورونه افشا شول. په افشا شویو راپورونو کې راغلي چې ولسمشر ټرمپ خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي ته ویلي چې که دی د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هانتر بایدن د اقتصادي فعالیتونو په اړه څېړنه وکړي نو کیف ته به پوځي مرستې زیاتې کړي. جو بایدن دا مهال د امریکا د ولسمشرۍ په راتلونکو ټاکنو کې د دیموکرات ګوند یو مخکښ کاندید ګڼل کیږي. ډونالډ ټرمپ پر ځان لګیدلي تورونه له پیله رد کړي دي او وایي د اوکراین له ولسمشر څخه داسې کومه غوښتنه نه ده کړې.
ډیره زیاته مننه دوستانو. اسمت ساروان و چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له استیضا څخه د خلاصېدو معلومات را سره شریک کړل. مننه ترې کوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي هغه کسان چې د واشي حیواناتو ښکار کوي د حبس سزا ورته ټاکل شوې. یاده اداره په داسې حال کې دا موضوع مطرح کوي چې په وروستیو کې د بیلابیلو واشي حیواناتو د پوستکو د پیر او پلور بازار تود دی. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
نادر او بې دفاع حیوانات او پر وړاندې د ښکاریانو بې رحمي خی ځینې کسان وغواړي چې د حیواناتو له پوستکو جوړ شوي ګرانبیه کالي واغوندي، خو واقعیت دا دی چې دغه کالي د حیواناتو د خوندیتوب د قانون خلاف تیارېږي. د حیواناتو ښکار د هیواد په لرې غرنیو سیمو کې کیږي چې همدغه ښکار د حیواناتو پوستکو ته د لاسرسي اصلي لاره ده. خو دلته د کابل ښار د مرغانو د پلورلو په کوڅه کې د نادرو حیواناتو د پوستکو د پیر او پلورلو بازار تود دی. د حیواناتو د پوستکو پلورونکی احمد چې له پنځه ویشتو کلونو راهیسې د کالیو او زینتي شیانو د جوړولو کار کوي وایي ټول کار یې د افغانستان د وحشي حیواناتو له پوستکو سره دی.
دغه مالیات بسیار بالاست نمیشه.
پخوانی کلونه خو اوس مالیه ډیره شوې ده. بهر ته صادرات نه لرو. نور هیوادونه موږ ته فرمایش راکوي او بیا یې وړي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د وحشي حیواناتو وژنه منع کړې ده. دغه قانون د احمد او د ده په شان د نورو پر کاروبار اثر کړی خو درولی نه دی، ځکه د پخوا په شان نشي کولی چې خپل تولیدات ازبکستان، تاجکستان، روسیې او آلمان ته صادر کړي.
پوست روباق با قیمت
د پخوا په شان پلورل نشته. له 5000 نه نیولې تر 2500 او 3000 افغانۍ پورې اجناس لرو. زموږ خلک د سین غاړې ته زی د حیواناتو لخکار روسه د هغو پوستکي اخلي، پریمینځي او بیا د خرڅلاو لپاره بازار ته تیارېږي.
د کابل د مرغانو په کوڅه کې د افغانستان په غرونو کې د ښکار شو حیواناتو لکه د غرسه، پړانګ، لیوه، ګیدړ، وحشي پسه، غرنۍ بزې او شغال له پوستکو څخه کالي او انتیک شیان جوړیږي. هغه حیوانات چې د جوزجان، فاریاب، تخار، بدخشان، بلخ او بامیانو په غرونو کې ښکار کیږي، د کورتۍ بالاپوش، یالان، د غاړې د رومال، د سکول، خولۍ، کمپل، انتیکو ټوټو، پوستین، سرمیزی او د بوټانو د جوړولو لومړني مواد دي. د حیواناتو د حقونو پلویان د دغه کار سخت مخالف دي، خو داسې کسان هم شته لکه عبدالسلام ترکمن چې د حیواناتو له پوستکي نه د جوړه شوو کالیو اغوستل ویاړ ګڼي. دی د مرغانو په کوڅه کې کار کوي، د لیوه له پوستکي جوړه جګه خولۍ پر سر کړې او وایي د وړیو او پوستکي کالي هر چاته نه رسیږي.
زه له اندخوی نه راغلی یم، دلته چوکیداری کوم. لیوه مې ښکار کړل، ځکه زموږ پسونه یې خوړل. دیرش خولۍ مې ترې جوړې کړې، یوه یې ما واخیسته. که له بازاره یې واخلم په $50 پلورل کیږي. دا خولۍ بډایه خلک په سروي.
دکانداران وایي په میاشت کې د حیواناتو شاوخوا 1500 پوستکي د شارنو د مرغانو د کوسي دکاندارانو ته راځي، خو په ژمي کې چې د حیواناتو ښکار ډیریږي دغه شمیره تر 0 پورې رسیږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره د وحشي حیواناتو ښکار د قانون خلاف ګڼي او وایي د دغه قانون له مخې سرغړونکي جریمه او یا بندیانیږي. خو آیا د دغه ادارې مسؤلین کله هم د مرغانو د پلورلو کوسي ته ورغلي؟ د دغه ادارې د طبیعي میراثونو د خوندیتوب رئیس جلال الدین ناصری آزادی راډیو ته وویل
متاسفانه انوس هم شکار در ردی بسیار
ښکار د هیواد د وحشي ژبو ژوند ګواښل دي. د چاپیریال ساتنې ادارې د نړیوالو معیارونو ته په پام دوامدار اقدامات پیل کړي دي، خو په خواشینۍ سره ښکار اوس هم په لوړه کچه دی. موږ ترې سترګې نه پټو، په دې اړه مو سیمینارونه جوړ کړي دي.
د چاپیریال ساتنې د ادارې د شمیرو له مخې د افغانستان د 900 وحشي حیواناتو له ډلې 149 ډوله یې د کمښت له خطر سره مخ دي، او یا د اداره ټینګار کوي چې مخنیوي ته یې باید لارې ولټول شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او سم دا چې له زکام نه د خلاصون نوې لارې چارې په امریکا کې د یو پوهنتون څېړونکي وایي بلاخره یې د زکام نه د زکام د مخنیوي لاره موندلې. دا چې څه لاره ده د اسمت ساروان په ریپورت کې به واورو.
د امریکا د سټانفورد پوهنتون څېړونکي وایي بلاخره یې د زکام د مخنیوي لاره وموندله. د راپورونو له مخې څېړونکي وایي د انسان له حجرو څخه د یو ډول انزایمونو د لرې کولو په نتیجه کې د زکام په ویروسو د انسان د اخته کېدو مخه نیول کېدای شي. د سټانفورد پوهنتون د څېړونکو په وینا د زکام د مخنیوي لپاره پکار ده چې د انسان د بدن په حجرو کې یو ډول پروتین په موقتی ډول غیر فعال کړل شي. زکام په نړۍ کې تر ټولو زیاته ساري یا خپرېدونکې ناروغي ده. ډېر خلک په دې خاطر په زکام اخته کېږي چې د زکام ویروس له جنیټیکي پلوه د ژر خپرېدو وړتیا لري او د درملو په وړاندې ژر مقاومت شي. په همدې لړ کې ساینس پوهانو یو ډول درمل تجربه کړي چې د ځینو ویروسونو په وړاندې د بدن مقاومت زیاتوي. امریکایي متخصصان وایي چې ځینې ویروسونه په هغو حجرو کې چې SETD 3 انزایم غیر فعال شوي وي سرایت نشي کولی. دوی دا تجربه پر موږکانو کړې او وایي چې همغسې نتیجه یې ترلاسه کړې چې دوی تمه لرله.
ستاسو له پیغامونو
محبوب شاه وطن مال د زابل ولایت د شمولزول سوالي د نخاخیر ول کړي سره د سره په تماس کړم. په شمولزول سوالي کې له ډیرو سخت وارو لکه بالا خلک له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. لارې بندې دي، نه وړ پیدا کیږي، نه نور خوراکي شي. دولت باید جدي پاملرنه وکړي. وسلام، با احترام.
زه نظر ګل یم د کندهار ولایت سیاسي مابات سیمې تاسو ته زنګ وهلی دي. موږ دغه مشکل ورور د بولدک څخه ګرځ دا بندیان چې وکړي دي او د دوی سره مخدې نه کیږي. دا زموږ غټ مشکل دی. دغه مشکل د رسمي تور سوي چې څو دغه خلک خبر شي او دولت تحول سوي چې دغه مسلمانان ځوانان ګرځ دي ګناه خلک راوړي دا بابت څه پټ کړی دي. اما نور هیڅ خبر هم نشته. می د سیلری برای کال ور باندې تیری بعد له کال وایته براسي برای لکی روپی هم مساخی کمیشن کاران لري. مزمن پیغام دي چې دا خلګ ته د موږ आवाज ور رسوي. دا رسمي ته دا دولت تر اوسه ګرد دا بسګر ته بخیر اوړي. دا ګرد دومره بیچاره وا ته بخیر اوړي چې غوي د پیسو توان هم نه لري.
بلال خان د ایران د تیرن څخه ټلیفون پولیس کم ما اوس د خبرونو څخه د دوی ورځ یار وم وای په یرات کې یو یین شیطان پیدا شوی دی په حساب د عالم عالم خو نه ورته ویل کې یو وابي ده یین شیطانان یې دغه ده اصلا په جمعه کې د عالم یا د ملا راځي ما پیغام دغه دی وایي ښه د ژورنالیست نه پرېږدي وچیشي دي لوحې لګولي دي دغه باید اوس د دغه دا بل فیل د وابیانو ده افغانستان خو په کنډله باندې بدل که دا اوس باید جمعه ته یې وشړي یا زندان ته یسي یا یسي د لوانیانو ځای ته یې ویسي د جومات نه لرې کې دا جامعه ته په دار نه خوري دا یو میکروب دی نورمان نرسم د خدای په امان
ستاسې پیغام ستاسې نظر
دوستانو په همدې سره ورسېدو دولس نیمو بجو ته احمد تکل په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکي ترې اورو
امریکایي رسنیو د افغانستان په جنوب ختیځ کې د یو امریکایي وګړي د یرغمل کېدو خبر ورکړی نیوزویک مجلې سی این این ټلویزیون او یو شمیر نورو رسنیو د امریکایي د 55 کلن مارک فریریچ په نوم د امریکا د حکومت یو ټیکادار بللی او وایي نوموړی د جمعې په ورځ په خوست کې د وسلوالو طالبانو یوې ډلې چې ښایي حقاني شبکه به وي یرغمل کړی دی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یا ماموتو د سولې په چارو کې د دولت له وزیر عبدالسلام رحیمي سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره پر سیمه ایز اجماع ټینګار کړی او په دې برخه کې د ګاونډیو هیوادونو ونډه مهمه بللې د کندهار امنیه قمانداني د دې ولایت په میوند او شورابک ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په کمین او د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې د 28 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي کاناډا له ایران غوښتي دي چې د هغې اوکراینی مسافروړونکي الوتکې تور بکس د څېړنو لپاره فرانسې ته واستوي چې د ایران سفاه پاسداران ځواک وویشتله او ټوله سورلۍ یې ووژل شوه او د امریکا په سنا کې اکثریت جمهوري غوښتونکو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د استیزا په محاکمه کې له دواړو تورونو برات ورکړ خو یوازې یوه جمهوري غوښتونکي سناتور مټ رومني د ټرمپ د محاکمې په پلوي رایه ورکړه
دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل دا او نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلی شي زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو د ماخم تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه 2:29 په ټول افغانستان کې خبريږي د افغانستان په ګڼو خارونو کې د اف ام په 0.15 اوریدلی شي او همدارنګه په منځنۍ صفو باندې پادولس شپګنوی باندې اوریدلای شي د خبري مطالبه برخه پات رسو 19 پروګرام تر زو د مخکف خصو پروګرام وړاندې کیږي
مخکخ خزي
درنو دوستانو السلام علیکم بیا هم د مخکخي خزي په خبرونه کې ز وګم جبر خیل ستاسي پدرانه خدمت کیم هله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله وي او د خپل خوخي خبرونه د پیریدو په تمه به وسی موږ سره استودیو کې اغلی انارکلی هنریار د هندو او سیک هیوادوالو استازي په مشرانو جرګه کې میلمنه ده اغلی انارکلی هنریار خبرونه ته خره خلاص
مننه د لوی او بخون کې خدای په نامه سلامونه نیک هیلی تاسو وګم جان ډیرو قدرمنو تخنیکی او نشراتی همکاران تم داسې د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله لرم چې تر دې دمه پورې ورځ د ټولو هیوادوالو ورځ په خیر وي
اها ډیره زیاته مننه اغلی انارکلی کپسر کرا شو استاسي بیا زلې پیژندل وی تازه کچی تاسو خو ټول پیژني خو یو زلې بیا دوستانو ته انارکلی هنر یار ور معرفي کوي چې لکم زینې فایل وکړ او کوم ځکه وس موقعیت لري
مننه البته طبعا ژوند ډیر غلری یعنی پښوان کې هم ډیر انسان کول شي ډیر لاسته راوړنی ولري ډیر ستونزې سره مخامخ شي او بل اخر یو ځای ته ورسیږي خب زه حوال زما مسلک دغه خو ډاکټر یم خب ما خپل مسلک کې کار نه دی کړی او ز اول کار می شروع شو د بشری خپلواک کمیسیون د خزو د حقوقو څنګه مختلف ولایاتو کې می کار کړی دي، خاصتا مرکز زون و ولایت چې دربار نیسی په دې ولایتونو کې می کار کړی. او ز شپارسم د دوره پولیسی جرګه کې کاندیدوم، خو متاسفانه هغه راي چې ضرورت وي ما تر لاسه نکړي او نشم کولای چې یعنی راشم پولیسی جرګه ته. بیا غین اور استاد منتسب شوم د انتصابی سناتور په صفت چې تر اوسه پورې سنا کې لومړی ز د اقتصاد کمیسیون غړی وم، تقریبا درې کاله یو کال د اقتصاد کمیسیون رئیس پاتې شویم، او اخینه ورسته تر اوسه پورې چې اته کال کېږي سناتور یم د نړیوالو چارو کمیسیون کې غړی یم. او دا مې یعنی د کار او هغه مسله وه، خو طبعا یعنی زما اول نه ز علاقه مې نه درلود چې سیاست ته راشم، خو کله کله د انسان یو شی نه غواړي لیکن د انسان د ژوند مسیر داسې تغییر کوي چې اصلا انسان فکر نه کوي. زه ما علاقه لره چې اول له هر څه نه باید پیلوټ شم، خو خیر زمونږ ټولنه ده یعنی ځینې ستونزې دي چې انسان نشي کولی، ځینې خپل خاصتا انجونې چې خپل هغه اساسي خاص ته هغې ته ورسیږي. خو په دویم بخش باندې کله چې ما غاښو ډاکټره شوم لیکن بیا هم رسما کار مې ونه کړ. یو مسلې ته اشاره کوم چې په افغانستان کې خاصتا شاید شرقي وادونو کې او خاصتا په افغانستان کې یو جلی یا یوه ښځه چې یو ځای ته رسیږي حتما ضروري ده چې د نارینه و حمایت ولري، د کورنۍ، خو هغه پلار ده، خو هغه ورور ده، خو هغه میړه ده، خو بیا هم په هر څه باید دوی ملاتړ ولري. او قدم قدم کله چې دوی ملاتړ وي انسان کولی شي یو ځای ته ورسیږي. زه د ازادي د راډیو له لارې خپل مور او پلار نه د زړه د کومې نه مننه کوم چې واقعا دوی جدي مبارزه یې وکړه تر څو نن چې زه انارکلیم، یعنی د انارکلی نوم سره زمونږ ډېر افغانان آشنایی لري، یعنی زما د پلار او مور د برکت وه. واقعا دوی مبارزه وکړه. زه هم طبعا که زه سکیم افغانی سکیم لیکن زه هم د هر یعنی مونږ هم چې د هر ساحې نه یو د هغې د موی د رسوم وراناتو د تاثیر لاندې یو. اصلا د خو زه خو وایم زه د افغانستان یم، ماته هیڅ فرق نه لري، خو په هر صورت باندې بیا هم یو ولایت پورې اړه نیسو. زه د اصلا پلار مې د خوست ده، مور مې د پکتیا ده، او زه په خپله کابل کې زیږیدلی یم خو په هر صورت د خوست هیل کېږم. لیکن مونږ هم د داسې کورنۍ نه وو چې لومړی کسان یو یا لومړی انجونې یو زمونږ د کورنۍ نه چې مونږ درس وویل تر دې ځایه پورې ورسېدو. ډېر ممانعتونه وو کله چې مونږ ډېر په سختي ښوونځی وویل، د دې په خاطر چې همیشه مور او پلار مې د خپلوانو له خوا د فشار لاندې وو چې تاسو اجازه ورنه کوئ درس وایي، حداقل سواد زده کړه. کله چې دولسم نه فارغ شو، دولسم نه فارغ شو نور عالی تحصیلات ته ضرورت نری، ده هغه مسائل. خو ما خوشبختانه خپل پلار مرسته سره یو ځای ما وشو کولای چې دولس کاله مکتبه پاته کاله کې وایم، یعنی په یو کال کې دوه صنف مې وویل، او دا زما د پلار د زحمت نه و. یعنی پلار مې انجینیر ده او یعنی دوی ما سره درس یې یعنی په ژمنه کې یعنی په هر صورت باندې په کل باندې مونږ کورنۍ ملاتړ ته خاصتا پلار هغه ته ضرورت لرو.
بلې ډېر ښه. یو اوریدونکی په کرښه دی، فکر کوم چې د به تاسې نه کومه پوښتنه لري. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامونه تاسو ته د برخیل خور او تاسې مېلمنه هنریار هرکلی ته سلامونه کوم او تاسو تخنی همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟
زه منور خان یم، د نورستان ولایت دوه ولسوالۍ تاسو په اړیکه کې یم.
منور خان د نورستان نه مهرباني
د دغه تاسو ملونه پښتون لرم چې دا روان مذاکره د طالبانو یا د امریکا د افغانستان دولت دوی څنګه ارزیابي کوي؟ دوی خو فکر کوم یو پیره قطر تم تللی وو، هلته بین الافغاني مذاکره تم دوی شرکت کړی یو پیره، نو دوی څنګه ارزیابي کوي؟ پښتنه مې دغه ده.
سمه ده. منور خان له نورستان څخه مهرباني وکړي اغلی انار کړي.
مننه وروره. البته یو تعداد ډېر د افغانستان ولایت مې لیدلی دي د خپل وطن، خو غواړم نورستان وګورم. واقعا نورستان ډېر ښایسته ځای ده. تاسو اړیکې نه مننه، تا طبعا مونږ سوله ته ضرورت لرو او سوله زمونږ اساسي اړتیا ده او دا هر پیښه چې کیږي هر حادثه چې کیږي هغه هیوادوال له لاسه ورکوو یعنی مونږ ته ډېر سخت تمامېږي نن مونږ آرام دلته ناست یو لیکن زمونږ ځوانان هغه قرباني ورکوي په دا سخته ژمی کې په سنګرونو کې پروت دي او د دې په خاطر چې مونږ آرام او سا ژوند ولرو یعنی دا هغه قربانیان دي چې په جنګ کې مونږ ورکړي دي او ورکوو سوله ته ضرورت لرو لیکن سوله یو اوږدمهاله پروسه ده که مونږ وغواړو تلپاتې سولې ته او سراسري سولې ته ورسیږو دا وخت نیسي افغانستان مخکې د دې نه هم یو وار سوله پروسه تجربه کړې لیکن یو ناکامه پروسه وه نن چې مونږ د ډېر جنګ او د دې شاهدان یو د هغې یو ناکامه پروسه عواقب و چې نه نیګورو د دې په خاطر زه خو د دې طرفدار وم او یمه چې کله چې مذاکرات د امریکا او د طالبانو ترمنځ ده یو ځای د افغانانو مذاکره هم باید شروع شوې یعنی یو ځای مخې ته تلو خو په هر صورت باندې یو نیم کال د دې نه ډېر کېږي چې متحده ایالات د طالبانو سره مذاکره لري او یو خاصه نتیجه ته تروسه نه یو رسیده یعنی دوی نه دی رسیدلی چې هغې نه وروسته بین الافغاني مذاکرات پیل شي یو مسئله ته اشاره کوم چې اوربند یا ډزبند یا تشبس چورته وایو دا یو اساسي مسئله ده د سولې د مذاکراتو د پیلولو لپاره کله چې طالبان وایو چې د تاوتریخوالي کمواله زه فکر کوم چې دا کومه نتیجه نه ورکوي یعنی که مخکې لاس کسه مړه کېدل دین اورسته به پنځه یا شپږ مړه کیږي یعنی مخکې لوی خارونو کې ډېر حادثه کېدل اوس په لرو پرتو سیمو په لوسوالیو کې د به وشي کله چې مونږ په قطر کې وو او د غزنی پیښه وشوه هلته د ښوونځي ماشومان ټپیان شول او وژل شول یعنی هلته مونږ خو کله چې جلسه کې وو مستقیم نیټ سره او هغه سره میډیا سره په اړیکې کې نه وو هر شی بند و کله چې مونږ جلسه نه ووتو په وقفه کې او مونږ ولید داسې حادثه شوی مونږ ټول هلته خپل اکسلامل و خود لیکن ډیر مونږ باندې منفی اثر درلود چې مونږ دلته ناست یو او غواړو چې په افغانستان کې سوله راشي د سولې لپاره هلې ځلې کوو او هلته حادثات کیږي او زمونږ ماشومان تنکی ماشومان د دې قربانیان کیږي خو په هر صورت باندې دا چې د افغانستان خلک او حکومت دې ته ژمن دي چې سوله راشي په افغانستان کې دا مهم ده او کله چې جنګ د افغانستان د حکومت مسله و یعنی کله چې جنګ جریان سوله هم د افغانستان د حکومت مسولیت ده طبعا چې په دې کې باید مختلف اړخونه سمولري سیاسيون احزاب لیکن د دې مالکیت او رهبری باید د افغانستان د حکومت وي او موږ هم غواړو چې زر تر زر د افغانانو بین الافغاني مذاکرات د پیل شي تر څو موږ هغه ارمانونه چې لرو چې سوله ته ورسیږو یعنی زه غواړم چې بې له کوم حراس او هغه باندې ډېر په اسانۍ په موټر لاړ شم نورستان ته لاړ شم نورو ولایاتو ته د قندار د اروزګان لرو پرتو سیمو ته لاړ شم خپل هیوادوارو سره وګورم یعنی زه هغه یو تصور کوم چې باید هغه وخت موږ ورسیږو چې بې له هیره بیل کوم دار مونږ کولای شو چې مختلف ځایونه تلار شو
ډیر ښه اغلی انار کلی تاسو په خپل خبرو کې د ستونزو یادونه وکړه لکه تاسو هم چې څو پورې د غزي تر رسیدلې یاستې ستونزو مو غالي لید ما لا تاسو نه بده و پختم چې کوم ستونزې چې تاسو لار په لار پرته وي نو دغه ستونزو وسم زمنګ اهل حنوت انجونی لري کڅنګ دا به ورسته جواب کوي وس په ورشو السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو په خیر راغلی تاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه اړیکه نیولې
نه کابله مې اړیکه نیولې د ملمنۍ څخه دوه سواله لرم لومړی سوال دا چې دا د هندو سیک طبقه خو په دا ټولنه کې یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي دوی به هغې مشکلات سره نه وي مخامخ یو دا بل دی نوم یو سوال د بخښنې سره چې دي خو به مسلمانه شي مسلمانې هغه نه لري اراده چې مسلمانه شي
تاسو بیخي ډېر شخصي خبرو ته راځئ دا مو ځانګړې کړې ده د دې لوست د دې پرمختګونو ته ما وخت باور کو اغلی انار کلیته میره بنی وکي
مننه وروره استا ساری کنه کز صحیح پوه شو یم چې تاسو ول هندوان او سکانډی رستونز لري یا لرم یا نلرم چې د وګمجان سوال هم عین شی او تابن کله چې مونږ وایو استونز سره مبارزه کړي یو ځای ته رسیدل وي د استونز تابن انجونه مختلف استونز تجربه کوي خو هغه تبعیزی مسائل یعنی مذهبی تبعیضات پټولنه کې واقعا یو لوی استونز موجوده او اوس هم ده او زه چې د پارلمان غړی يم داسنه د چې داسې تعویزونو سره مخامخ کیږم نه، خو لیکن مونږ باید هغه ټولنه یو چې څلوېښت کاله جګړې شوي دي، خلک د سواد یا تحصیل نه، یعنی زموږ ځینې ډېر هیوادوال برخوردار نه دي او جنګ منفي اثر درلود، طبعا دا هغه مسایل دي چې مونږ باید مبارزې سره مخې ته لاړ شو، یو ورځ یوه ټولنه ولرو چې هغه تبعیض نه وي. تاسو دویم سوال دا زم وایم چې دا بالکل شخصي سوال ده، او خواته مونږ باید ټول افغانان یو، دا چې ساقیده لرو په کوم دین او مذهب یو، دا زمونږ شخصي مسائل دي، مونږ شخصي خپل عقایدو باندې یو، او دا چې ټول افغانان یو باید په ټولنه کې بېله تبعیض ژوند وکړو او ټول د انسان په صفت وپېژنو. ماته لوی مذهب انسانیت ده، او دا زما د ژوند په اولویت کې ده، او کله چې څوک یعنی اول مونږ انسانانیو هغه نه ورسته بیا مونږ په فرقو باندې په مذهبونو باندې په ادیانو باندې تقسیمی کو، په هر صورت باندې زه هیڅکله ما هیڅکله نه دی غوښتي چې زما شخصي عقاید زما په ټولنیز او رسمي ژوند باندې تاثیر ولري، زما شخصي مسله ده، ما پورې اړه لري. مننه.
بله، له تاسو نه هم مننه. ما پرې بغدو اوریدونکو لکه دی وسوال جواب نو ورسته به راوخلو. هغه دا چې تاسو د سی په ځنګړي توګه ونویل، مثلا په افغانستان کې په ډیرو ولایتونو کې خځې له ډول ډول کلتوري او فرهنګي ستونزو سره مخامخ دي چې دوی مثلا تعلیم شرم ګڼي، د نجلۍ په خپل خوا باندې واده کول شرم ګڼي. آیا سکه او هندو نجونې هم له دغه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
متاسفانه چې یو اساسي ستونزه چې موږ لرو همدا ستونزه ده چې تر اوسه پورې یعنی هندوان سکان هم یعنی مونږ هم د دې ټولنې یو، یعنی د هر ولایت چې یو د هغې کلتور رسوم عنعنات څه رسم رواج د څه ناوړه دودونه او رسم رواجونه دي قربانیان یو. زمونږ نجونې اوس هم د کورنۍ لخوا ورته اجازه ورکول کیږي نه چې درس وایي تحصیل وکړي تر یو څو پورې، یعنی تر دریم صنف پورې، او هغه خپل هغه دینی تعلیمات کوي، او خواته که دریم صنف پورې رسمي مکتب وویل وویل هغې نه وروسته اجازه نه لري. ودونه په کم عمر سن کې واقعا دا یو لویه ستونزه ده. کله چې مونږ وایو چې جبري ودونه، جبري ودونه هغه ودونه ته ویل کیږي چې یو څوک یو خپل قانوني سن ته رسیږي او واده یې پر رضایت نه وي، یعنی جبران واده کیږي. او کله چې یو څوک قانوني سن ته نه رسیږي، او تابا نه څوک چې قانوني سن ته نه دی رسیدلی او د هغه واده کیږي، تابا د جبري نه یو څو لوړ ورته ویل کیږي چې هم جبري خوښه یې تابا واضح خبره ده چې نه ده. او همدې ستونزې متاسفانه قربانیان یو. او یو جلی کله چې دیارلس کلن یا سوارلس کلن واده کیږي او یو کال وروسته مور کیږي، دا هم هغه ټولنیز ستونزه ده چې مونږ ورسره مخامخ یو. زما یوازینی خواست او تقاضا او همیشه تلاش او کوشش مبارزه دا ده چې مونږ باید تعلیم او تحصیل کې خاصتا د نجونې ډېر تلاش وکړو، کوشش وکړو، طبعا اوس په هیواد کې لږه کوي او ضرورت لرو چې درس وایو، تحصیل وکړو، او که وغواړو په ټولنه کې یو خپل شخصیت لحاظ نه ځان ثابت کو، باید اول درس او تحصیل وکړو. متاسفانه چې د ستونزو سره مخامخ یو.
بله، د چې تاسو په خوا په بشري حقوقو کمیسون کې هم دنده ترسره کړې ده، او اوس د مشرانو جرګې انتصابي وکیل هم یستې، د چې تاسو اهل حنود او خزو ته څه کړې دي؟ تنه جواب به وویل.
مننه. البته کله چې مونږ د پارلمان غړي کیږو او ملي شورا ولته ویل کیږي یا شورای ملی شورا، یعنی څوک چې د ملی شورا استاذ کی د افغانستان د ټول خلک استاذ ده، او پرته بیل تبعیض نه قومي نژادي مذهبي دینی، او خواته دا غنه ده چې یو وکیل یا یو سندزخ انتصابی هم په هر صورت هغه کسان چې انتخابی هم دي چې کوم هیوادوال هغه ته رای ورکړي یا نه دی ورکړي، دا مسول ده د خلکو استاذیتوب د هر ولایت نه او د ملی په سطحه د افغانستان د ټول خلکو استاذیتوب هغه. خو خاصتا بیا کله چې مونږ په ولایاتو په بخشونو تقسیمی گو، د دې په خاطر چې باید خپل بخش کې ډیر مفید واقع شو او کار وکړو. ما مخکې د دینم چې زه سنا ته راشم، زما تلاش کوشش امدا و چې زمونږ نجونې باید درس ووایي، هغه کم سن وادونه باید بند شي، یو جلی باید یو خپل قانوني سن ته ورسیږي، وادو کې چې تر څو د ژوند په هر مسایلو باندې پوه شي. ځینې هغه په افغانستان کې ځینې مشترک ژوند ډېر ناکامي سره مخامخ کیږي. همدا مسله ده چې یا جلی قانوني سن ته نوي رسیدلی، یا دواړه نوي رسیدلی، یا واده جبري وي. خود سبا قوانین په جبري وادونو کې خپل حکم لري. په هر صورت باندې دا د کورنۍ شیرازه له منځه ځي او دا کورنۍ د ناکامي سره مخامخ کیږي. زما کوشش تلاش تر اوسه پورې ګرچه ژوند یو مبارزه ده و یو میګه مورچه چورته وایي که اشتباه ونه یم په پښتو باندې میګه سلوي خپل وارزي په دیوال باندې او غورځيږي، لیکن خپل د یو دوغه په خواړه په خاطر سلوي د چیزي او غورځيږي د تلاش مبارزه کوي چې خپل خواړه لاسته راوړي. ژوند همداسې مبارزه ده. اول وختونو کې ما داسې فکر کاوه چې شاید ولې یو مثبت نتیجې ته زر نه رسیږم، لیکن په دې باندې پوه شوم چې ناوړه دودونه او رسم رواجونو سره مبارزه ساده کار نه ده. وخت نیسي او نه باید انسان مایوس شي او خپل هغه توان او انرژي چې لري باید په دې لاره کې مصرف کړي. ما خپل جدي کوشش تلاش کړی او کوم یوازې د نجونې نه، مونږ یو مشکل چې لرو متاسفانه زمونږ هلکان هم ښوونځي ته یو وخت پورې درس وایي، بیا هغې نه وروسته اجازه نه لري. د دې خاطر دا باید لاړ شي، خپل هغه پلار عرفه چې هر څه ده، یا ټوټې خرڅوي، یا دا چې د یونانی طبابت دوکان لري د هغې مسلک سره عرفه زده کړي، یعنی ښوونځی ته یې نه پرېږدي. ګرچه طبعا مونږ یو ستونزه چې لرو، ما مخکې اشاره وکړه چې ټولنیز تبعیضات دي. دلایل مې وویل، تکراروم نه، لیکن دا ټولنیز تبعیضات زموږ په ژوند کې اثر درلود. یو خو ممانه هغه ناوړه دودونه او رسم رواجونه د کورنۍ لخوا دي، بل دا چې هغه تبعیضونه چې موجود دي، ځینې ځوانان چې اوس بې سواد پاتې دي، دلیل دا و. یعنی کله چې یو ماشوم د کور نه ووزي، یعنی مخکې کور نه تله ښوونځیو ته، څه نجونې سالکان په لاره کې مختلف تبعیضات سره مخامخې ده، او په ښوونځي کې کله چې وقفه راتلو یا تفریح ورته وایي، هغه په هغې کې هم دوی تبعیضات سره مخامخې ده. او سکان د ظاهري لحاظ نه یو څه تفاوت دي، هلکان ویښتان لري، د دوی د ویښتان نه کش کېده وهل ټکول، دا هغه مسایل دي چې متاسفانه ورسره مخامخ وو او یو. خو اوس یو خبره دا ده چې البته زه د معرف وزارت نه مننه کوم چې همیشه همکاري کړی. ما وشو کولی چې دوه ښوونځی، یو په کابل یو په جلال آباد کې، چې دا ښوونځی دولتي ده، خصوصي نه ده، لیکن خصوصي د اندوان او سکانو ماشومانو ته دي، او دا ښوونځی متوسطه لار ده. ګرچه دا ښوونځی هغه معیار نه پوره کوي چې یو متوسطه او ابتدایه ښوونځی ولرو، لیکن معرف وزارت هغه مثبت تبعیض نه کار اخیستی ده چې په هر صورت باندې باید دا ماشومان د تعلیم نه محروم نشي. زه هیڅ طرفدار نه یم چې مونږ ایدا ښوونځی ولرو د ماشومان لپاره، لیکن کله چې مونږ د یو حق نشاته پاتې کیږو، محرمو وبخی، د دې په خاطر ضرور داده چې مونږ باید ځینې مسایل کې باید مثبت تبعیض نه کار واخلو. گرچه څومره چې مونږ په ټولنه کې په ټولنه سره جوخت یو ځایو، یعنی یو بل ښه پیژنو، ځینې مسایل تبعیضونه یا فرقونه په دې کې حل کیږي، لیکن بیا هم دا یو مجبوریت باید شو چې مونږ دغه ښوونځی ولرو. خو په دې ښوونځیو کې هم متاسفانه کورنۍ کم علاقه لري، هلکان او انجونې کم ښوونځی ته پرېږدي. انجونې هماغه چې دریم صنف ول سلورم ول دو ډیر به علاقه دي، باید درسونه وای او کور کې کینی، ځینې کارونه زده کی چې باید راتلونکي خپل د واده ته آمادگی ونیسي. او مسله اولکان هم مخکې ما ول همدا کار ده، باید کار تلر شي او کار وکي.
نور ډیر پښتني لا پات دي، خو یو اوریدونکو هم لرو ده، تبه هم وخت ورکو. السلام علیکم. اها وګ مرزي، خیر خیر یاد ده، په خیر راغلی. نو مت صدې د کم زینه مواړی کني ولې
انوار ایم ایراد ولایت نه مېړی کني ولې
د هرات نه دی اړی کني ولې دا نوم دې څه ده؟
عباس، عباس شنوار.
اها سابق شنوار، مهرباني وکي.
دا دې مېرمنه بوختنه زدا لرم چې دا د رسم او رواج دوه سرګند دې ډېر معلومات راکې، دا واده دو فرق نو دې څه دای سره دې معلومات
راکې. اها سمد، خو دا هم د افغانستان تابعیت لري، د افغانستان ادم دې هو دنو خو تبن تاسو خپل مهرباني وکړئ
تاسو وروره یو ډیر اخه سوال مو پختنه وک اول تاسو نه مننه چی تاسو خبرونه اوري سوال مو ډیر غته یعنی سات سات کی کینو چترسو ټول رسم رواجونو پاک لز معلومات درکم او دا ډیر به وخت گیر وی لیکن یو زبه د واده پر رسم رواج باندې اشاره وکم مخکې د دینه چې دې سوال تل لارشم اول باید خپل هویت هو پیژنم یو ډول ته چې افغان یم اصلي افغان یم یعنی کوم ځای نه یم راغلی چې افغانستان طبیعت ماخستی وی او خپل خاور را ته ډیر سخت ګرانده او ډیر سخت مینه لرم او ام دې خاورې کې باید خاور شم د واده رسم رواج طبعا د واده کې رضایت د مذهبي لحاظ نه شرط ده کله چې رضایت نه وي هغه څنګه چې اسلام وایي یو مدني قانون په افغانستان کې یو باطل حق ده رازو هغه رسم رواج دی دینی لحاظ نه یو جلی خپل کورنۍ کې دومره حق لري چې ورور لري څومره چې اقتصادي توان په لار لري هغه مساویانه خپل زوی او لور باندې تقسیموي فرض مثال ک یو جری بسمک لري نیم جری دوا اولاد لري یو لور ده یو زوی ده نیم جری د زوی ده نیم د لور ده همداسې په واده کې کله چې واده کیږي دغه حق څه چې پلار باندې لري خپل لور ته ورکوي او خواته د واده مصارف چې یو ډېر هغه مسله د زه د ناوړه دودونو او رسم رواجونو د ډېر مصارف طرفدار نه یم او دا واقعا ډېر ناوړه دود او رسم رواج خو متاسفانه اوس زمونږ په هیواد کې دغه نه مونږ پیروي کوو خو کله چې د واده مصارف ته یو پلار څومره مصرف چې خپل زوی باندې کوي په واده کې په لور باندې کوي یعنی هیڅ کله داسې نه ده چې د ناوی د کورنۍ لخوا د هلک کورنۍ ته وویل شي چې دومره خرڅ راوړی د واده مصارف دومره یعنې مساویانه په دې هغه کې کوي
او اوس به اورېدونکي اړیکه ونیسي چې تاسې واده کړی که ده مهرباني
البته نه او که یو خبره وکړم چې تصمیم نه لرم
ور بشو یو اوریدونکی برا واخلو چی څوک دی السلام علیکم
وعلیکم السلام جوړ په خیر څنګه یاست نور
وعلیکم السلام تاسو نوم څه دی د کوم ځای نه مړی کنیولې
زما نوم ډاکټر محمد سلیم دی د کندهار ولایت
نه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
شام د ملمنیت او چې کوم موضوع تاسو ټاکلې وو دا موضوع تا موضوع ده خصوصا چې د اشتراک کړی دی په خبرو کې یا د سولی په باره کې نو دا یو څه سوالونه ما ته پیدا و چې د مېلمه څه پوښتنه وکړه زما یو خاطره به هم درته ووایم چې دا وایي زه تصمیم نه لرم د واده په هکله شته وایي داسې دی چې څوک پوښتنه درته وکړي په دا باره کې ښه یو وخت د معلمۍ نه څه یو خورکۍ فارغه وه تقریبا 15 کلنه 14 کلنه وه ما د یو سیمینار په ستر باندې راغلی او ما ورته ویل چې واده کړی دی کیا وایي ما زه تر اوسه پورې مې ځم نه دی خوښته وي او زه دی خو به په چا په اسلام باندې داسې یو خپل رسم او رواج به ما وی ول چې څوک نه دی خوښته وي وایي ولا که بس تر اوسه پورې دغه څه ګرځم څوک نه دی خوښته وي مال به د 15 کال څوک نه نه زه خوښ دا خبر چې بیا بس کله کیږي نو پښتنه مې دا پښتنه ولا پښتنه مې دا پښتنه وچې د دې د سموريواچ رښتیا هم از شخص پښتنې د دې مثال لري لکه زموږ تبابت چې واځي هدف یې جوړتیا دا راکه مسلمانۍ که کافر یا څوک چې نو خپل کویدات خپل ځان ته دي لازم دغه چې دغه پښتنې ته هم چایه دی د خپل مسلک ته چې مسلک یې تبابت و هغه ته ولې کار نه وکه ولې د مدیریت غوندي اغه څه ته ادامه ورکړ نو شبه دا وایي چې هغه خپل کار پر مخ بیولې وایي دا یو پښتنه راسره پاتې و زموږ مسلک دی مسلکانی نو هم څه خبره به دا وایي چې په هغه کې ډېر پرمختګونه کړي والی او هغه هم د خدماتو یو لاره ده
د ستاسو نظر دی تاسو ته به ځواب وایي اغلی انارکلی ډېره زیاته مننه
ډېره مننه ډاکټر صاحب اول خو ډېر د خندا نه ډک خبره مو کړه سمه ده شاید نظرونه متفاوت دي کله چې یو څوک خپل ژوند کې تصمیم نه لري او تصمیم چې نه وي نو طبعا واضح خبره ده څوک فکر نه کوي چې چا سره به واده وکړي چا سره ونه کړي څه معیارات لري کله چې تصمیم نه وي معیارات هم د نظر ور نه ده. بل مسله تاسو واقعا دقیق مسله ته اشاره وکړه چې د هر لارې نوی باید خدمت وکړو. ما مخکې وګمه جان ته وویل په د خبرونې په شروع کې کله کله ناکله د انسان د ژوند مسیر داسې تغییر کوي چې انسان فکر نه کوي. یعنی ما فکر نه کوو چې زه د یو بشري حقونو فعال شم او بالاخره سیاست کې داخله شم. یعنی دا هغه و چې زما د ژوند مسیر تغییر ورکړ. په هر صورت باندې زموږ مسؤلیت او خاصتا موږ تاسو چې د سپین چپن خاوندان یو زموږ زړونه هم باید یعنی کله چې موږ سیاست کې هم یو همداسې یو چې زړه موږ هم سپین ده او پرته له تبعیض نه کار کوو او څرنګه چې ډاکټر ته دوست او دښمن مطرح نه ده همداسې ما هم فکر وکړ چې زه هم زما یوازینی اولویت کاری دا ده چې زه خپله د تبعیض قرباني یم او ژوند په مختلفو عرصو کې مې تبعیض تجربه کړی تر څو یو ورځ ټولنه ولرو چې بیل تبعیض وی او یو بل ته صرف د افغان په صفت وګورو.
بله ډیره زیاته مننه اغلی انارکلی چې زموږ بلنه مو ومنله او خپرونې ته راغلی. ادرانو دوستانو له تاسې نه هم مننه کوو. تر بیا او بلې خپرونې تاسې په مهربانه څښتن تعالی سپرو. الله مو مل شه.
مننه تاسو.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 50 40 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio